السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ومې ورځې او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلي کاندیداتورۍ تیر شو. هغه د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې ده د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې له ټرمپ سره په وروستیو کې په یوه مناظره کې ډیر کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو د تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر 6 نیټې پورې د امریکا ولسمشر وي. هغه که څه هم د خپل ځان پر ځای لومړی مرستیاله کمالا هارس د نوماندې په توګه وټاکله او ملاتړ یې ترې اعلان کړ، خو دا وروستۍ پریکړه به د ډیموکرات ګوند په کنګره کې کیږي چې د دې ګوند نومانده به کمالا هارس پاتې کیږي او که بل کس ورته ټاکنو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې بغلان کې د طالبانو پر یوه لوړ پوړي غړي او د دغه ولایت د ترانسپورت پر مشر ملازرین ګجر برید کړی دی. دغه جبهې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې وسلوالو یې د یکشنبې په ماښام په پلخمري ښار کې دغه برید کړی دی چې تراس کې دوه طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. وړاندې راغلي چې د زرین ګجر د برخلیک په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم نشي کولی چې په خپلواکه توګه دغه برید تایید کړي. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او و نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څاري او سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تور په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د اعدام شوي بندي افغان د نور هویت جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. ایران کې شاوخوا 2000 افغانان په بیلابیلو جرمونو بند ته اچول شوي، خو معلومه نه ده چې څه شمېر په اعدام محکوم شوي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې د اکثرو جرمونه یې د مخدره موادو له کاروبار سره تړلي وو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفوني اسانتیاوو خدمات چمتو شول. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته ویلي چې افغان بیسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوي چې ورسره د منډول شاوخوا 100% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاوو برخمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه واشنگټن ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سګنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ لاس په سر شو او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. دې ډلې ویلي دا کار یې د اسرائیلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ ویلي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یکشنبې په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو دوه زیرمې تر برید لاندې ونیولې.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورسته راپولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایی زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لږې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتلی ده. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای تر رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د څلویښ زره پښتنو استازو قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زموږ د شهیدانو انتقام دا دی چې راپورته شو یو څه جوړ کړو او بیا یو عمل شو. نور اړتیا موږ په لم تک نور تقریرونه دغه شیان نه د وخت نه دی، نور د یو عمل وخت دی. او هغه عمل یقیناً په یو وړه کچه نه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابۍ چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي، په اسانه هم کولی شي.
خو زه د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استعفا ورکوم چې زما بچې دې وجلې شي او د هغې د څوک تپوس نه شي کولی. زه دې دپاره اوچت شوم.
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شوي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سه شمې سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سپورت رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په شور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورنوت او اوبه ورباندې ورغلې وي. خوراکي مواد یې د منځه تللي وو، نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي. دلته
خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دی او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي وي. البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. نو د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې باغ وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې ستا ودې راغلی دلته څو ورلاندې شوي څو میل ورلاندې شوي دغه پورې کونګو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چې اوږدمهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسې څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د توندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزی مایوسه کړی دی او فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په وحیې خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغه خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د پکې امریکا سره دی. هغه کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدای لږ چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو دی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکا سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د امریکا په لاس ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او گریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخې په دغه ناورین کې لکتر لګیا وسلو ډیر شته نمړ شوی دي. څلور سوه تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څام د مړو زخمیانو شمیر یو نیم سلطنه خي خو د ننګرهار د عام روغتیاي وسرچینه ازادي رادیو ته وای تلفات تراغي په مراتب ولوردي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړئ. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې د مخابراتو خدماتي انتنونه د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورانه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
نو خو دې خواته هیڅ څوک هم نه دی راغلی. حکومت راغلی، حکومت نه چرکتیا خبرې. زه خپل هم نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو په تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم نظر آغا
نه دیر آغا نه دیر آغا
نه چا پختنه کردیست و در اگه دلت سو برلانی شوی سو نیدی برلانی شوی تقا پوری کورو که طول خلق برلانی شوی آغا برلانی شوی چا بیشی
سو کسان ستاسو کلی که برلانی شوی دیسی در کی گلاتا بیره شی
تقریبا لس طول اسن خودیر برلانی شوی
در چو وفات شوی دی شایدان شوی دی او زخمین
زخمین خودیر دی زخم
زمان ما شما تقریبا دادری مسلورم اورز دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په وبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه ستاسو د دستون نه د غوړی ورېږي تیریږي څنګه ستاسو د دستون نه د غوخي تیریږي څنګه ستاسو د دستون نه د نوشابې د شین خطه زی چې دغه ماشومان دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو د سنړیوالي خیریه موسسی ندی لاره رسیدلی نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډیر زیات اغیزمن شوي دي ډیر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زمونږ او تاسو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو جړاګانې دي مشران یو قسم په ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زمونږ او تاسو لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره دوی تر څنګ ولاړو دوی چې کوم ضرورتي راوي د پوره کول کې ورسره خالي ځلې
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښت زره اساسو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتې دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا هم نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پا پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څنګه دي.
ما انتظار وکړو زکا چې د ګیلمن غونډې کې سړې په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د غیاغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره يم د پښتون د بچی د پاره يم چې هغه د صدقه خیر خګړې کار راوړم خو نن ماته دا پته ولګیدا چې ما خیال ناراضي چا زمونږ دغه موګی شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا نو نن زه دا یو اعلان کوم زماده مسلم لیگ ورونم د دیناستی چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم زه د صوبای کونسل نام استفا ورکوم او زه د دې کوارډینیټر د زم ازلانم زه استفا ورکوم
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکه تروریستی حمله وکړي نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي د ارمان لونی د کاکړ عارف وزیر او ګلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پختین غایبانه جنازې فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستانی ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه 100,000 ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا 150,000 ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا 15,000 ډالر او استرالیا کې 14,000 ډالر، خو د جرمني په کولن کې 12,000 یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایلل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پریخي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پختین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه در سره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته راولم چکر در کوم او درملنه دي کوم، خو له وادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا ځامن دي. ګیلمن سره درې همو شپږ لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوی تاسو سره اخیری خبرې؟
انا د ویره زه مختمو سره خبره وکړې چې مرکړې چیر شي مو ته چې د پاپلار غانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته مې لاوي شي وی ته چیر ته مې لاوي شي وی چې زه ډیر شم مرکړې ته د دولا خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زخپل اورو را ای چې سلام آباد ته د پچا کر بیا وره خو زستی دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې دای نه و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوی؟
دای چې کله وکلی ته ورو ور ځای ولې خبر راکړه ان ما سیر تا ول خپل ما سیم ير تا ول جادا سره شهر دا غل ما سیر تا ول چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالاتی رو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و اسلام آباد تا یا نور زینو تا شاعری ہم کولا نو تب تو بھائی شاعری وغیرہ بل کفالت بے سوک کوی
گیلامن سارا گیلامن سارا شہر
اودا سے ہوں میلے کی گی چی باہر ملک کے ہوں یا خزشتن دے کے حقیقت دے
بلا شتا افغانستان سے دو
داغی معشومان شتا
نہ
تا سو غخت نہ سدا دا حکومت نہ یا نور چکم واکمن دی داغی نہ مسا غخت نہ دا
میزو آمن دن غصے چاو نہ دن غصہ چا من رکا ورڑا واو ما
او گلمن بانے چکم خلکو حملہ کر دا نو داغی حوالے سر سوائے تاسو
عملہ چھ پہ کڑی دا ہے پاتا متا نہ لگی دا چھ چھ دیش مانی ہاں سے حکومت پہ ہاتھ چھرے لوڑ چھ تھا کھائے رہے تمام لے ویری تا کے ایسا ایچا سارا ایچا غا نو دیش مانی پل شہرے دا دنیا وا وام تا خیر غوش چھ خدا پاتا چھ بے عزت آنس کات
پیغام سور کول غواڑے اخیرہ کے
اے چینی نہ سنا وکی دا سے انتہام ہوئر کو اچھے تی پاک وشی نیرا اے سنا دی کڑی پشتون نہ تا آوے چھے تی پاک وکی چھے دارا بے دادا بکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا آگی نیرا اے سا سارار وچھا تا نہ دائی ویر کڑائی کو دا سے چھے پشتان نہ تا آوے چھے تی پاک وکی چھے نو دا بکاوی
د ګلمن وزیر مور ته غوښوي آزادۍ رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې اباستانه چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشو خو شپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي دا سرچینه وای عباس تنگزی چې د دوهې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل وو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده سرچینه زیاتی خغل استنگزی د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځنډ حاضر شوه مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او خپل ځایم باندې لنیوکو ډکو وینا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم آزادۍ رادیو ته تاییدي چې خغل استانګزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبريالانو ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشئ خبرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي کابل کې د رسنیو یو استازي د نوم نه خودلو په شرط آزادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس استانګزی هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی د طالبانو رسمي سرچینو آزادۍ رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي
زه فکر نه کوم چې د عباس تانگزای مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات و ده تانگزای د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشټوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوسخو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تانیزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیسې یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې د خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول. د ټول وطن بول شول دوی مکرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیز د انتقاد دي دی، هغه سالم انتقاد په حساب په دی دی چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند د خپل د مقام او د شوکي التدا، بلکې د امغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو ته روانې د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړی و چې نو موړه پکې د ګلمن پښتین جنازي ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادری بللی او له عاطفي لحاظه استایلی، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو و چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هی خوون کې کیسه هم لاس په لاس شو چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوي بټۍ سره ګرو وا او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږیدل، خو د طوفان لامل د ملمنو په شمول د همدې کور دی و لزغړی ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بیوزله کورنۍ او ګراویدل د وشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې او په دې اړه د حکومتي مسولانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بیوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللې ده. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پخې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 715000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګي واده بل اخر تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د 11 میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده وروستي مراسم تیرونه د 14000 ملمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 40000 هندي ملمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیات پیسې لګولي، خو تا د هغه د 123 میلیارد سرمایه دی وی ورځي ګټ نه هم کم مصرف دي. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلې. د واده میلیارډرانو ملمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شننکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. Like a wave in where you fly. او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره دی چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې نه ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نوي وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولي پنځه لوڼې او څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیرشو ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1509 کیلومتره پرواز کولی شي، د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 300 ساعته پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د ازادی میلمه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو لخغلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولاس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوغړیو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه تورمن غټلای وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغه نه باز لاړه ما انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د ولاس کلون کوم عمر کوم لوغړی چې دی هغه زمون سفر تایلند ته وغم نو هغه خوشبختانه موږ غټلای وو چې هغه کې بازي لوغړی زو سم په ملي ټیم کې شي دی هغه لوغړی موږ سره وو. نو بیا د نن اسکلونو اسی جام منګلو بولای د 19 کلونو کوالیفاینګ راوند شي او ته وای هغه هم کړه دا هغه په آیرلند کې وو بیا د 19 کلونو ورلد کپ مملو ووله دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف ٹی ٹوینٹی مثال او ون ڈے لسٹ ڈے میچونه او فرسٹ کلاس میں وکړل هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ڈے انټرنیشنل میم کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې میم کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږې دا ملیون لیګو نور بازی نور شخصی لیگونه چې هغه هم داخلي لوب ولې دي نو بس دغه ما د کرکټ ټول سناریو چې په افغانستان کې هغه دغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنی لوبې مو کړې دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله او بهرنی لوب مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړو تو یو ہی شارجا کے دو لوگ ویلٹر ما کری ون انٹرنیشنل او فور ڈے میچ نے میں زمبابوے کے خلاف کری اگر پر زمبابوے کی او نور پاکستان کے خلاف میں لوگ کری پاکستانی ٹیم کے خلاف لاہور کے پاکستان یا ملتان او دی خارون کی منگا سفر اندر لدل نو دا غلو بھی چھ ما ملی ٹیم کی کڑے او او یو بازی ٹورنامنٹ نور مو چھ ای سی سی ٹرافی نو تو ویلے اگر کی دا کم ټیمونه عمان مثال یو یو دغه ټیمونه په وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت زم د ټیمې ساو ما او په دې ایفی ټرافي کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په هغه کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمونږ نېشنل ټیم نو پاری کوم ولو ویدلما نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې ډېر لوبي کړی دی ګاله
تاسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وای یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې لوبي کوم نو زما پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غنه بس فلورم چې لګي هغه زما پوزیشن پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو نو په دې پوزیشن لوبیدم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن هم د فالورم به هم یا په ټینګ مو
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شه د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالیو خو هغه مې په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې بل ته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي
ما ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې هم ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی د ریسالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولای او همدارنګ د یک شنبه پورز یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دلته برټش تامل لیګ ته وای پاري کوم زه لوبې کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاري کوم زه لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فلل لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستامه شتاب دی عمر کې چې تاسو به کله لګوراندې ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړي وسیږي.
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې زموږ د پرفورمنس د کوم او فټ او سم نه بیا د کوژن چې مخکې ولوبې کوم. نو هغه ټول کرکټ د یو لوبه ده چې زموږ فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم چې خپل تمرینات هم کوم او بل جم مخبل کوم فټنس رننګ دا ټول مخبل دا روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول تا فټنس په دې او تا پرفورمنس په دې چې مته په دې چې موږ ورته کوي چې مخکلا شو مخکې کرکټ وکړي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل یو نو موږ تاسو دا دې ملکونه کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکاره کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بیا کوم شم چې خپل تمرینات پغی تم کی مثال کار نه بعد کله فری اوسم زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکوم.
نو دا کار خو یوازې د سیاو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ؟
بلې واده میکرو یو زوی می ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بلې الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دا چې کم وخت می کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته زما خبر کوم. نو الحمدلله ټول تر اوسه هیڅ څه ما لګیم رسیدګي کوم. بلې
په ملي لوبډله کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی دا غستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې خی بریاوې درلودې لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی؟
بلې و دا کوم سکواډ شوز دا یعنی ټول سره معلومه کړی او ټول ماتیږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره لوبې کړی بلې و
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخکاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرې دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلې د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټو وای او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکیو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکیو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خاصاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول وسره لکه یو کور غنی یو فامیل غنی په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی؟
بلې ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم شته دا بین المللي سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړو او عمل ته مې کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې 12 مه پوري د افغانستان 12 مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنکړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یو لسم یا دو لسم ټولګي کې وای د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ به هم د شلو ورځې بیا پنځه ورځې، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري را سره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، بیا هغې نه مخکې ونه شو کړل.
بیا دغه همکاري چې د سرخونکو او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال لوبو ته زمو، مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي پویدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو، نو ما غوښ چې بیا کومه همکاري کوله،
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتۍ کې راځي کنه، بیا په هغه کېم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به یې کومک تاسو وکړو، مثال سر معلم او استادانو کنه، بیا به چې وکتل چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه، نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلی وو، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله بعضي لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتې میاشت به غیر حاضر مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفي
دا د جمهوریت په کلونو کې
بله توفی به، مثال توفی به اخستلې او استادانو سره معلم ده، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله
ښه، تاسو هم توفه چاته ورکړې کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو منه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسوي تحفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او زمرا معلومات نه لرم، مثال چې دوی دا تعلیمی نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته او غز نشته پلیران سره، زه خپل اوسه دلته زمرا معلومات باری کې نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، د سې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته وایي؟
بله نو دومره دا چې اکم استعداد چې وته وی کنه یا ټالنت چې وته وی افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوغاری موږ ډیر زیات با استعداد لوغاری دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد وی دلته زه چې هلته ما مثال ما به ډیر لوغاری کتل ډیر به لاغوی ته موقع ملاو نه شو بیا به غوی چې وکړل چې وطن به پری خپل لاړ بل خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بازي دې ټیمونه ګورو چې افغانان لوبي کې همدارنګ مثال امریکہ او آسٹریلیا دی زیت لاړ استعداد زموږ وطن کې ډیر زیات د اوسم ډیر زیات لوغاری په استعداد ځوان ځوان لوغاری دي هغه ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دی ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چې لوبي کوم دلته دی کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لکه سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کده بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیټسمن پر د سختي شلتا بارون نه زیات دي ملکو کې کله باران کیږي بیا پچ خشتي مثال کیږي د مشکلي بیټسمنانو لپاره بول سوینګ کیږي یعنی بیټینګ مشکلي خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته اولو بيدما مختلف کلبو په خلاف اولو بيدما په دمو وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د امر مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر ده ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیان ډیر دي دلته ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دې دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړم هم د کرکټ ته دوام ورکړی او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما مختلف لیګونو تم زما زلو بدلایم تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو ما تم زلو بدلایم او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکا تم تلو ما 2020 کې یو سو پنو ته وی ټورنمنټ یو کم زلو بدلایم او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لو بدلایم نو فلل خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیم نو فلال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راښته آیسته څنګه غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غواړم چې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخې وسمه دا د کوچینګ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج ته د کوچینګ کوم دا ریټ د بوملر ما او فلوس نو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې په دې ټول باندې وختم بل
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچینګ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اته سی وی کې جمع کیږي دا هغه د مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مګ کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا موږ مطابق باندې ته د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډل سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزي او ځوانان تنکی زلمیان وروزي غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کومره موږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس چې هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکم نو حتمن زړه مې غواړي چې په آئنده کې لاړ شم او هلته کوچین وکړم. بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاس پروړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر ښه شوی ده. مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوې ځوانانو ته ډیر ښه چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډیر مهمې دي. او ملک پسا ته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي ته وي هغه همدارنګه سي ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي. او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې یو تا قائد اعظم ټرافي ته وي دا سي نور ټرافيانی دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی شپږیزم ټورنمنټ چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړی ولته. نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې موږ چې کوم دوران کې وو دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوست نه بوستونو هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو د هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی. نو کولی شو داخلي ټورنمنټونو نه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي. څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دي باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو اوس فلال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دي نه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهمه وي. همدارنګه جو لیسټ میچونه کېږي یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي. نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو نه کړم. زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومیږي ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي. نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو. په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لاره دې اختیار کړي. تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جي چې کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینځ کې مینه او محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي زکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دی لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولې وادواله ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځنګړې مرکز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پا پاک رب وسپارم. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو سلر وش ساته.